پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12:00 بجې نن سه شنبه د غبرګولې 14 نیټه ده چې د 2020 کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله مړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې کچیر خلک مظاهره باندې نکړي، پاود به د مداخله لپاره ورواسته وسی. په دغه هیواد کې لوی اونۍ راهیسې د پولیسو په توقيف کې دی او تورپوست د مړکېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آن څخه اورو.
په کندز کې د یو ماین چاودنې و ملکی کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. په فراه ولایت کې بیا 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تورپوستي د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وشلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندز د والي ویاند اسمت الله مرادي نن ازادې رډیو ته وویل دا مرکشوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خانابات ولسوالۍ د جنګلباشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا په سړک کې خښ شوی ماین وچاودید. نوموړي زیاته کړې د څلور تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و او د درملنې لپاره د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. هغه زیاته کړه چې د خانآباد د جنګلباشي سیمه کې د وسلوالو طالبانو کنټرول کې ده او طالبان خانآباد ښار ته پر غزیدلو فرعي سړکونو ډیر کله ماینونه ښخوي. خپله طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلواله ډله ډیر کله د هغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. د تخار امنیه قمندان د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندان سمنوال سید معراج الدین سعادت نن رسنیو ته وویل د جنایي جرایمو پر ضد د مبارزې پولیسو د تعلقان خار پتنګي فرخار سیمه کې دوه کسان چې د وسلو او مهماتو د لویو قاچاقبرانو له ډلې دي نیولي دي. ښاغلي سعادت وویل دا قاچاقبران چې د تخار ولایت د چای اب ولسوالۍ اوسیدونکي دي، په داسې حال کې ونیول شول چې یو اندازه وسلې او مهمات یې په یو تونس موټر کې چایاب ولسوالۍ ته وړل. د تخار امنیه قمندان وایي له تورونو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د فراد ولایتي روغتون 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي. د فراد عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق نن ازادي رډیو ته وویل د ویلا نیکه مرګه هغه ډاکټر صاحبان چې په کرونا اخته دي جدي علایم نه لري، کورنۍ قرنټین مراتوي او که خدای کول تر قرنټین وروسته به بیرته دویم معاینات ورکړل شي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس له خلکو غوښتي چې د کرونا څخه د ځان ژغورنې لپاره دي د ډاکټرانو سپارښتنې په نظر کې ونیسي. د فراه د روغتیایي چارواکو په وینا په دې ولایت کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 143 تنو ته رسېدلی چې 13 تنه یې راغېدلي او یو تن مړ شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې نه وروسته د دې وژنې پر ضد پیل شوي. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارډ سرتیري په واټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوست ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوست ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوست ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا بندېدو په نتیجه کې مړ شوی. 46 کلن فلوید د مې په 15 د میناسوټ ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. پر انټرنیټ په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې تورن کس پړ مخې پر مځکه پروت دی او یو پولیس افسر یې پر غاړه خپل زنګون ایښی. فلوید نارې وهي چې سا نشي اخیستلی او پولیس ته زارۍ کوي چې خپل زنګون د دلغاړې لرې کړي. دا فلوید په قتل څلور څلوېښت کلن ډیریک شاوین تورن پیژندل شوی. د عدلي طب ډاکټر مایک پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د نوموړي پر غاړه ملا د فشار په نتیجه کې زندۍ شوی او سا یې ورکړي. کرملن وایي د امریکا ول تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په تلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزي د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا خپره ده، ټرمپ تېره اونۍ وویل د جی سیون سرمشریزه به د راروانې جولای میاشت لپاره یې پلان کړې وه، د روان کال تر مني پورې وځنډوي او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او دی هم نه دي ویلي چې پوتین دغه بلنه ومنله او که نه. دا و خبرمه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله د مړینې ادعاوې رد کړې دي.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا خبره بې واقعیته ده او ما فکر مې کوم اصل حقیقت نه لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت سرکونه د تخریب له تهدید سره مخامخ دي.
موږ به د لارو ځو، اوله کې تقریبا لږ کوتی چې وګورئ یو میاشت بعد ګوري نو متر دو متره سړک نور هم خراب شوی.
په دې اړه چې طالبان او نورې سختریزې ډلې د افغانستان پر کومو برخو واکمنې دي، په دې اړه راپور لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني اورو. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. وسلوالو طالبانو د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله د مړینې ادعا رد کړې ده. دوی همدارنګه هغه خبر هم رد کړ چې ګواکې د طالبانو د رهبرۍ ډیری غړي په کورونا ویروس اخته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسي مجلې د یو شمیر طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کورونا ویروس له امله مړ سوی دی. په دې اړه ناجیه صافی را سره په سټوډیو کې ده او نور حال برا سره شریک کړي. سلامونه ناجیه جانی.
ملاله جان ډیره زیات هم مننه. تاسې هم یادونه وکړه د فارن پالیسی مجلې دریو طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. فارن پالیسی د یو شمیر سرچینو له قوله همدارنګه لیکلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو مشر ملا هبت الله هیڅ کوم پیغام او تصویر نه دی خپور شوی. خو له بلې خوا بیا طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو د رهبرۍ هیڅ کوم غړی هم په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. نوموړي دغه رپورټونه یوازې شایعات یاد کړل او وی ویل چې د دوی هدف د عامه ذهنونو مخشیشول دي. په همدې حال کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي هم دغه رپورټونه ردوي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا سره مو شیبه مخکې خبري وکړې. سید اکبر آغا په دې اړه وویل،
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډېره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه موږ روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا خبره بې واقعیته ده او ما فکر مې کوم اصل حقیقت نه لري.
له بلې خو په کابل کې د ملي امنیتي ادارې یو چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط له فارن پالیسی سره خبرې کړې دا تایید کړي چې د طالبانو مشران په کورونا وایروس اخته شوی خو سرچینې ویلي دا معلومه نه ده چې ملا هبت الله اخونزاده هم پکې شامل وو کنه په کوټه کې د طالبانو او د غرب استخباراتي سرچینو ویلي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د سراج الدین حقانی پر ځای د طالبانو د عملیاتو رهبری په غاړه اخیستې ده. بلې مرلی جانی
ډېر مننه ناجی جانی. اوریدونکو تاسو واوریدل چې وسلوالو طالبانو د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله د مړینې ادعا رد کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسې ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې دوام لري خو لا هم درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. طالبان اکثرا د هغو حملو د مسؤلیت له مننو ډډه کوي چې ملکی وګړي پکښې وژل کیږي خو داعش ډلې د ځینو وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. له دې حالت سره دا پوښتنه مخې ته راځي چې له 18 کاله جګړې وروسته اوس حکومت، طالبان او نورې ډلې د افغانستان پر کومو برخو واکمنې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې یو راپور احمد تکل وړاندې کوي.
افغانستان له 18 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تېره اونۍ د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره په کابل کې و. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلی کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثرو ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگتن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیزې پروژې لانګ وار ژورنال د معلوماتو له مخې حکومت د افغانستان د ټولو 402 ولسوالیو په سلو کې پر 10 او طالبان په سلو کې پر 40 واک چلوي خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړې روانې دي. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر له پلوه د طالبانو پر تله برلاسی دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنګیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری یې تښتي او معنویات یې کمزوري دي چې علتونه یې د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایته مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز سی این ای امنیتي څیړونکي جناتان شردن ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت نه د خپل پوځ د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبعیدي حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډېره ساحه نیولې ده خو قلمرو یې هومره پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپېژندل شي. نو د شرودن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغېز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یوه پوځي ستراتیژي نه درلوده ځکه مشران یې په خپل منځي سیاسي اختلافونو کې ښکېل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري. د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي. جنگیالی هلته روزل کیږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهان یې له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. طالبانو په پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندي کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان 5م لوی ښار دی دوه ځلې ونیوه. خو د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو، لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبیدلی وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی.
تاسی ازادي رادیو او ری اوس هم د ناجیه صافی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اقتصاد عالی شورا د هوایی دهلیزونو للارې د غالیو صادراتو لپاره 6% سبسایډي په پام کې نیولې. د افغانستان د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د وطني غالیو د صادراتو د زیاتوالي او د ګاونډیو هیوادونو للارې د غالیو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره شوی. ښاغلی نوید زیاتوي دغه کار افغان سوداګر هڅوي چې با کیفیت غالۍ تولید او صادر کړي. د افغاني غالیو سکتور چې د کیفیت له امله په ګرد نړۍ کې لومړی وو او دا مهال له ستونزو سره مخ دی، یو ځل بیا په نړۍ کې پخوانی بازار او شهرت خپل کړي. د جان آقا نوید په خبره تیر کال د هوایي دهلیزونو له لارې افغاني غالۍ صادرېږي، خو د کورونا ویروس د خپراوي د مخنیوي په هدف دغه صادرات درول شوي دي. ویل کېږي چې افغاني غالۍ تر ډېره استرالیا، جرمنی، انګلستان او امریکا ته صادرېږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال زرګونه متره افغاني غالۍ ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان ته وړل کېږي او په هغه هیواد کې له پروسس وروسته په پاکستانی نوم او نخان نورې نړۍ ته صادرېږي. روان کال به په فراه ولایت کې د هندوانو صادرات 609 تن ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه دا ده چې روان لمریز کال به د فراه ولایت د هندوانو صادرات 609 تن ته ورسیږي. د ښاغلي متین په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د فراه کرنیز محصولات په سلو کې 6% زیات دي. د متین په وینا سکال د هندوانو د ځای کېدو د مخنیوي او کلور لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم یو بهرنی موضوع ده. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې کچیر خلک مظاهره بندې نکړي پوځ باید د مداخله لپاره وروستول سي. ډونالد ټرمپ پرون دا بیان خپور کړی دی. ټرمپ ویل چې کچیر ایالاتونو مشران د هغه له سپارښتنې سره سم د مظاهرو د مخنیوي لپاره د ملي ګارد ځواکونه په زیات شمیر کې ونم کوماري، دوی به د امریکا پوځ وروستوي. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تورپوستي وګړي تر وژل کې دوه وروسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روانې دي. په دې اړه معلومات له فرشتې جلالزی څخه اورو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. فرشته جانې سلامونه، آیا د امریکا ولسمشر د دې صلاحیت لري چې پوځ د مظاهرو د کنټرول لپاره ورواستوي؟
و د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د کورنۍ جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځ د وضعیت تکراري لپاره کار واخلي. په امریکا کې د قانون چې د سیول رایټس اکټ په ویل کېږي، د په جنګي شرایطو کې یا په داسې حالت کې چې رئیس جمهور یې لازمه وګڼي، د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره جمهور رئیس ته دا صلاحیت ورکوي چې د امریکا پوځ موظف کړي. خو په یاد باید ولرو چې تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره پوځیان ګمارلي دي او د امریکا مختلفو ایالتونو ته یې استولي دي. او دا کار هر وار له ایالتي چارواکو سره د مشورې او له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو او همغږۍ له مخې سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په واشنگتن او د امریکا په نورو ښارونو کې په یک شنبه تر ورځې وروسته چې چور او پلان وس او مظاهره په تشدد بدل شوه، دا بیان ورکړی دی. هغه د دغو کارونو غندنه کړې ده. او ډونالد ترامپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یو لوی تراژیدي و چې ټول امریکا یې له قهر او غم ډکه کړي. خو د ویلي چې د دې اداره به داسې مظاهرې چې په نشتو او چورو تالان تمامه سي. و نسخه د امریکا جمهور رئیس د یادونې ورده چې پرون د سپین ماڼۍ په روز ګاردن کې خبریالانو ته خبرې کولې. د روز ګاردن د سپین ماڼۍ دغه یو برخه ده چې مخامخ یو لوی پارک دی، او کله چې جمهور رئیس دلته خبرې کولې په پارک کې سلهاوو مظاهرچیان راټول شوي وو چې د هغوی د خورولو لپاره پرون پولیسو اوښکې بهونکی ګاز وپاشل او هغوی سره خواره واره کړل.
ډیره مننه فرشته جانې. ورستۍ حال څه دی او مظاهرې کومو ایالتونو ته رسیدلې دي؟
و اول خو یو اصلاح باید وکړم. مخکې ما وویل چې سول دا د سول رایت اکټ نه دی، دا په امریکا کې چې کوم قانون ما یادونه وکړه دا د سول وار ایرا اکټ دی چې د کورنۍ جګړې په ارتباط جوړ شوی دی، او رئیس جمهور ته صلاحیت ورکوي چې د پوځ څخه استفاده وکړي. په واشنگتن کې د ماښام له بجو څخه ګرځبندیز لګېدلې ده. د امریکا په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو او دوکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د هغو خلکو چې د وقار او درناوي سره په یو ځای د جورج فلوید د مینې پر ضد اعتراض کوي باید د قهرجنو باید داسې ونیسي چې د هغوی ژغ د قهرجنو او چور اچونکو خلکو په شور کې ورک سي. د واشنگتن کې د ماښام له بجو ما مخکې وویل چې ګرځبندیز دی. د امریکا په نورو ایالتونو کې هم دا کار شوی دی. د اوتوپسي یا هغه معاینه چې وروسته ډاکتران د مړي پر جسد باندې کوي د هغه یو رپور خپور شوی دی، او پکې ویل شوي دي چې دا سمه ده چې د جورج فلوید د قتل دلیل یا د هغه د مرګ دلیل دا و چې هغه ته اکسیجن نه دی رسیدلی، یعنی ساي بنده شوی ده. اوریدونکو ته باید ووایو چې هغه امریکایي پولیس چې دا کار یې کړی و هغه له دندې نه دی شوی دی، او د قتل تورو باندې لګېدلې د مخکنی پولیس ډیریک چاوین نومېدل. چاوین د مې په شپږشتمه نیټه باندې د جورج فلوید نیولی و، لاسونو ته یې ولچک اچولی و، او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولی و او د هغه پر غاړه یې خپل زنګون وریښی و. دغه صحنه په یوه ویډیو کې ثبته شوې وه چې یوه سړي چې په سیمه کې ولاړ و ثبته کړې وه، بیا په ټوله نړۍ کې خپره شوه او ډېرو خلکو ولیده. په دغه ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږڅلوېښت کلن فلوید په مکرر ډول له پولیسو غوښتنه کوي چې له غاړې یې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې زه ساه نشم ایستلی، خو پولیس ته هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید وروسته بیا په روغتون کې ساه ورکړه. د دې سره سم د امریکا کې کومې لومړۍ مظاهرې پیل شوې هغه د مینیاپولیس په ښار کې وې، او تر هغه وروسته نورو ښارونو ته هم دا مظاهرې خورې شوې دي. یو خبره ملالی جان یو وخت د برنامې ډیرونه نیسم، د امریکا د ولسمشر دغه پریکړه لپاره په خبرګون کې د امریکا د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې کای تاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او کار به وکړي. هغه وویل چې د دې لپاره به د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي. خو بایدن نور جزئیات ورنکړل. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي، او بایدن دموکراتي د نیویارک دموکرات والی اندرو کومو پرون د سینن سره په مرکه کې کله چې پښتنه وڅخه وسو چې جمهور رئیس وایي چې پوځیان درواستوي، تاسو څه نظر لرئ؟ اندرو کومو وویل چې موږ مننه کوو، موږ د عسکر نه غواړو.
ډیره مننه فرشته جانې. فرشته جلال زی و چې د هغې موضوع په اړه معلومات راکول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که چیرې خلک مظاهرې باندې نه کړي پوځ به د مداخلې لپاره ورواستوي. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ته خبرداري ورکړي چې دغه وزارت له اویا تر نوي سلنه د COVID-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. دغه ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو کچه پکښې لوړه ده. په دې اړه نور معلومات فیروزه عزیزي راټول کړي چې له موږ سره به یې شریک کړي او همدا اوس را سره پر لیکه ده. فیروزه جانې سلامونه.
ډیر زیاته مننه ملالی جانې. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، په کرونا د مشکوکو کسانو زیاتېدو سره البته د ټولو اندېښنې راپارېدلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د یوې اعلامې په خپرولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په کرونا د مشکوکو کسانو له شمېره دغه وزارت یوازې له 10 تر 40 سلنه د ازمایښت ظرفیت لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره په می میلادي میاشت کې د تایید شویو پیښو کچه 640 سلنه لوړه شوې ده. له دې سره دغه کمیټې دا هم ویلي دي چې خلک د افغانستان روغتیايي چارواکي باید دې مسایلو ته پام وکړي، خو د افغانستان ځینې روغتیايي چارواکي له هغې ډلې د کابل د عامې روغتیا مشر له موږ سره په خبرو کې د دغه کمیټې دغه راپور یا دغه اعلامیه د دوی څرګندونې ردوي چې دوی خبرې به واورو.
ای که تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت ما پایین باشه ای گپ نیست. هدف ما از تقاضا حضور هموطنای ما تقریبا به اندازه به تناسب حضور هموطنا در مراکز تستگیری ما فعلا عرضه خدمات داریم.
همدارنګ عمل جان څوشي به وړاندې چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له رسنیو سره کوم امر یا شمیرې شریک کړلې، په هغه کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې هر ورځ د دغه ویروس مثبت پیښې لا پخپرېدو دي او زیاتېدو دي. نو هغه هم په دې اړه معلومات ورکړي دي چې دا تر دې مهاله په افغانستان کې له 14,000 نه زیاتې د کرونا ویروس مثبت پیښې سبت سویدی.
مننه فیروزه جانی. اوریدونکو، فیروزه عزیزی و چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د هغه راپور په اړه نور معلومات را سره شریک کول چې وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له اویا څخه تر نوي سلنه د COVID-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري. د کونړ اوسیدونکو وای په دی ولایت کې څو کال وړاندې په خسي سرکونه اوس محل ځای د تخریب لګوار سره مخامخ دي. د دوی په خبره د افغان حکومت اوس بیا رغونه ونکړي دا کار به ډیر ستونزمن سي. نور تفصيل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته په خښوی شاوخوا 300 کیلومتر سرکونه اوس بیرته مخ په خرابېدو دي. د مرکز صداباد بتنه اوسیدونکو قانیت الله صابه او انام الله
سرکونه دي چې دي د گاډو رفتامد نه وتی دي چې ډېر خراب شوی دي. چرته دغه نن په یو لک جوړیږي، سبا لس لک جوړیږي، په شل لک نه جوړیږي، ځکه چې باید دغه دم جدي توجه وشي. او دا کم چې خراب دي د کونړ نورستان دغه بيخي خراب دي. با دولت نن دا غوښتنه ده چې زر تر زره دغه برابر شي، ترمیم شي، ځکه چې
په کونړ کې سرکونه ډېر زیات خراب دي. زیب زیب بازار کې وګوري ننګرهار او کونړ ترمنځ دغه سرکونه هم خراب دي. موږ به د لارو ځو، اوله کې تقریبا لږ کوتی چې وګوري یو میاشت بعد ګوري نو متر دو متره سرک نور هم خراب شوی. مکمل راشي د زمونږ د سرکونو غم وکړي. د
دوی په خبره چې که په وخت د بیا ترمیم غم ونه خوړل شي نو وروسته به یې جوړول د حکومت له وسه بهر شي.
نوم یې سعید الله دی، سرکانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سرکانو سرک چې دی دغه هم خراب شوی دی، کنډې کپر شوی. او بل د جلال آباد نه تر اسمار پورې کوم سرک دی دام زی زی خراب دی. نو او که چېرې دې باندې پام ونه شي نو دې نه به د پیچ سرک جوړ شي، نو بیا څوک د جوړول وس لري؟ همداشان د پروتي کنډو کپر بی.
موټر چلون کې وای سرکونه د هر ورځې په تیریدو زیات خرابېږي چې دوی ستونزو سره مخ کړي، خو حکومت تر اوسه د بیا رغولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلون کې حضرت ولی وای
کم چې مخکې رغول شوی و هغه ټول بیرته په مخ په خرابېدو دي. بیرته رغول یې نشته دی، حفاظت یې نشته دی، بس ټول دورانېدو په حالات کې دي. بس مخکې چې په ګنټه کې رسېدلو اوس بس دومره مشکلې پیدا کړې دی چې اوس په دوه ګنټو کې بس مونږ مشکل خو لا څنګه چې د مریضانو دپاره دومره مشکل دی چې کوم مریض چې رسوونو بس په دغه درنجاخو یا ځای پورې مو لساخې جولي.
د کونړ حکومتي مسولین هم مانی چې د اسداباد، جلال آباد، د اسداباد او اسمارو هم دا رنګ د خاص کونړ او مرورې ولسوالۍ ترمن سرکونه کندو کپر شوی او دوی کوخخ کوي چې په ټولو سرکونو کې تخریب شوی ځایونه بیرته ورغوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز از